द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबा रेडियो दे
ستړي مشي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري نن د سیشن بی ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه مجاهد جوان
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
هنوای پاکستان کې پخوانی بندي پوزی ته د جاسوسۍ په تور د مارک سزا ورکول به بدې نتیجې ولري د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج وایي
سوشما سوراج وایي که چېرې کلبوشن یادوف مارک سزا باندې عمل کیږي نو دا به یو منصوبه وي
د پاکستان وتلې ورځپاڼې ډان د ملګرو ملتونو لپاره د ملالای یوسفزۍ د امن یا سولې استازي په جوړېدو په حکومتي خاموشۍ نیوکې کړې دي اخوا کابل د ملالای د نوي رول هرکلی کړی
ملالای یوسفزۍ د افغانستان او د افغان ولس په تېر بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپل سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله
او د بيدرک بلوچستان لپاره غ کوونکی ماما قدیر وای تیرو شپاره سکالو کې ریاست نګدې لزره بلوچستان وجلی او 15 زره یې بيدرک کړی نو موړ وای اپریشن په بلوچ او پښتون پرځت روان دی
ضرب ازبوم پښتون لاړې په بلوچ لاړې او دار د فساد کې هم بلوچ پښتون کاروبار باندې دی اثر ډیر اچولې دی ګرد دکاندار بیکار ناس دی
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کچېری کلبوش یادیف ته یې د مرګ سزا عملي کړه نو ډېری ناوړه پایلې به له ځانه سره ولري د پاکستان یوې پوځي محکمې یو هندی کس د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورکړې وه پاکستاني چارواکي وایي چې کلبوش یادیف د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د یو عملیات په ترڅ کې نیول شوی خو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي چې په دې سره د ترهګرۍ پر ضد پاکستان غواړي خپل پالیسي پټه وساتي
ملګرو ملتونو د پاکستان سوات سره تعلق لرونکي او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالای یوسفزۍ ته د سولې استازي انعام ورکړی دی د پاکستان وتلي ورځپاڼه ډان په خپل یوه اداریه کې وایي چې پاکستان د ملالای یوسفزۍ په دغې لوی لاسته راوړنې ډیر خاموشه پاتې شوی دی کوم چې د دې هیواد لپاره د ویاړ ځای دی خو تر دا دمه پاکستان یې هرکلی نه دی کړی بلې خوا د افغانستان حکومت د ملالای یوسفزۍ د استاسي توپ تود هرکلی کړی دی افغان حکومت وایي ملالای یوسفزۍ په ملګرو ملتونو کې د سیمې ښه استاسي توپ کولای شي د افغانستان د پوهنې وزارت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې ملاتړ وکړ او ویلي دي چې ملالای یوسفزۍ د هغو افغانو نجونو استاسي توپ کوي چې په سر او سینه ګولۍ قبلوي خو د ښوونځي او د پوهنې لاره نه پریږدي نور تفصیل یې تاسو ته حکمل روان په دې راپور کې وړاندې کوي
د افغانستان پوهنی وزارت ملګرو ملتونو کې د ملالای یوسفزۍ د سولې او د تعلیم په برخه کې د استازي په توګه د ټاکلو د پریکړې هرکلی وکړ د پوهنی وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس کبیر حکمل له ډیوې سره په خبرو کې د ملالای یوسفزۍ د نړۍ په کچه ښوونځیو ته د نجونو د تلو مبارزې وستایله
ملالای یوسفزۍ د افغانستان او د افغان ولس په تېره بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپله سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله د دې استازولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په شان د هغو ملتونو استازولي ده چې هره ورځ یې زرګونو نجونې دغه خطرونه په ځان قبلوي او پوهې او علم ته د رسېدو لپاره د ښوونځي لار نیسي
کبیر حکمل په ملګرو ملتونو کې د سولې او د تعلیم په چارو کې د ملالای یوسفزۍ ټاکلې د افغان ولس استازي وبلله حکمل روان امریکا غږ ډیوه ریډیو کابل
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده
د افغانستان متحده ایالاتو ځانګړو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې هغه سیمې بیرته له داعش څخه نیولې دي کومې چې د 2015 میلادي کال راهیسې یې لاندې کړې وې. د امریکا غږ خبریال د چین ولسوالۍ لرو پرتو سیمو ته تللی او هلته یې له داعش څخه پاتې ویجاړ شوي کلي او کورونه له نږدې لیدلي دي. افغان چارواکي وایي چې په دغو لس ورځنیو عملیاتو کې د داعش په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د کلي د خلکو تر 200 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي او په سلګونو کورنۍ نورو خوندي سیمو ته کډه شوې دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر د افغان کډوالو د یو کمپ د لیدو پر مهال وویل چې نور به له پاکستان څخه د کډوالو د وخت د اوږدېدو په برخه کې مرسته ونه غواړي. د ډاکټر عمر داخلوال د خبرو نور جزئیات به د مدثر شاه په دې راپور کې واوري.
مطبوعاتو سره خبرو کې دوویل مونږ اوس دلته د پاکستان د حکومت یا نورو ادارو سره د افغانانو په ستونزو او دیت د مراعات او ورکولو لړکی خبرې اترې نه کوو، بلکې خواهش مو ده چې افغانان خپل وطن ته په عزت واپس لاړ شي.
په کډوالو کې بعض مونږه دادې چې د افغانستان د حکومت وسنۍ موقف تشویقول د کډوالو د جبر خپل هیواد ته راشي.
او په دغه موقع افغان سفیر په یو شمیر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړې او په دې خوشاله و چې د یوې میاشتې د پولي د بند د دوه پس یو ځل بیا پرانستل شوې ده. خوای افغان حکومت د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخې د ازغن تار لګولو سره موافق نه دی.
د ډیورنډ په کرخه باندې کنفرنسینګ چې روان دی هغه سره موږ هیڅ نو توافق نه لرو. حتی د دوه ملکونو د اړیکو په ګټه نه بولو، عام کې د خلکو په ګټه باندې نه بولو. په یو اجتماع ساده کې د خلکو ترمنځ باید دیوالونه چنړیږي، دلته نه چې باید دیوالونه جوړ شي، فنسونه ایجاد شي. دیخوا اخوا ته څوک دی؟ یو خلک دی.
مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
په پاکستان کې د بلوڅو د حقونو مبارز او د بيدرک بلوڅانو لپاره د سازمان مرستيال مشر ماما قدیر بلوڅ تور لګوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ پوځي عملیات روان وي او هغه خلکو سره هم تشدد کیږي چې سرشمیرنه کې برخه نه اخلي. نن له ډیو رادیو سره یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي دي چې د کال 2000 نه تر اوسه پورې 10,000 پورې بلوڅ فعالین وژل شوي دي او تر 15,000 پورې نور بيدرک دي.
د افنډیوال اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په چین کې اوس هم د خلکو د اعدام شمیره په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. د یادې ادارې لخوا په یو خپور شوي راپور کې راغلی دی چې په نورو هیوادونو کې بیا د 2014 میلادي کال په اوږدو کې یوه په درې برخه دغه شمیره ټیټه شوې ده. د عفو نړیواله اداره د اعدام له سزا سره سره په هر ډول حالاتو کې مخالفت کوي. دوی وایي چې د چین، بیلاروس او ویتنام حکومتونه د اعدام شویو کسانو شمیر هم نه خپروي. د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې پاکستان کې د مرګ د سزا په ورکولو کې د کموالي سره سره اوس هم پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې پکې تر ټولو زیات د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان په څیر هیواد چې کال 2015 کې 326 کسانو ته د مرګ د سزا ورکولو له امله د لومړیو 5 هیوادونو په کتار کې شامل وو، تیر کال یې 70 کسانو ته د تېزندې سزا ورکړې ده.
اخوا د وو سترو سنتي هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د سې شنبې په ورځ په ایتالیا کې پای ته رسیدلې ده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې پر مهال د سوریې د شخړې په اړه زیاتې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته د خپل پلان کړي سفر څخه تر مخه د غونډې له ګډونوالو څخه د سوریې د ستونزې په حل کې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ایتالیا د غونډې په څنډه کې به ټیلرسن د اردن، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري.
په سویډن کې د ترهګرۍ د برید سره په تړاو د مشکوک نیول شوي کس وکیل وایي چې تورن کس منلی ده چې ترهګریز برید یې ترسره کړی او باید ونیول شي. جوهان ایرکسن دغه خبرې د سېشنبې په ورځ په سټاکهولم کې د یوې محکمې ته د 9 کلن نیول شوي ازبک رحمت اکیوف د اورونې پر مهال وکړې. په سویډن کې د جمعې د ورځې د تقبریت په ترڅ کې 4 کسان وژل شوي وو.
د متحده ایالاتو پولیس وایي چې یو وسلوال کس د کالیفورنیا په ایالت په جنوب کې یو خونځۍ ته ننوتی او خپل پخوانی خزای په ډزو وژلې ده. خبر زیاتوي چې په دغو ډزو کې د خونځۍ یو اتکلن ماشوم هم وژل شوی دی.
د فرانسې په شمالي ښار ډنکرک کې د اورلګیدنې له امله د کډوالو یو پنډغالی یا کمپ زیاته برخه ویجاړه شوې ده. خبر زیاتوي چې دغه اور وروسته له هغې بل شو کله چې د کډوالو په دغه کمپ کې د افغانانو او کردانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. دا لا څرګنده نه ده چې اور څنګه بل شو، خو د دغه اورلګیدنې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د ګرینډ سنتي په نامه د کډوالو په دغه کمپ کې 1500 کډوالو سیږي چې زیاتره یې کردان دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د امریکا غږ دی وینا اوري. دا خبرونه یو ساعت دوام لري چې د واشنگتن ډی سی له سټوډیو څخه نیخ پنیغه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کشیری کالبوش یادیف ته یې د مارک سزا عملي کړه، نو ډیری ناوړه پایلې بل ځان سره ولري. پاکستاني چارواکي وایي چې کالبوش یادیف د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د یو عملیات په ترڅ کې نیول شوی ده، او د پاکستان یوې محکمې هغه ته د جاسوسۍ په تور د مارک سزا اورولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي په دې سره پاکستان غواړي د ترهګرۍ پر ضد خپل پالیسۍ پټه وساتي. له اسلام آباد نه پری اورنګزیب خان دا راپور استولی.
د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ویلی دی چې پاکستان کې هندي وګړي بچ کولو به هر ممکن هڅه کوي، او کچېرې کلبوشن یادوف د مرګ سزا باندې پاکستان عمل کوي نو دا به دوه هیوادونو تعلقاتو لپاره د نقصان وړ ګام وي. دوی ویلی دی پاکستان ته خبرداري ورکوم چې په دې معاملې مخکې تلو نه وړاندې په دې غور وکړي چې د دې به څه اغېز وي. هندي خارجه وزیر ویلی دی کلبوشن یادوف بې ګناه دی او پاکستان د ایران نه اغوا کړی وو، او اوس د هند بدنامه کولو لپاره داسې تورونه لګوي، او کلبوشن یادوف معامله به پاکستانی صدر ته وړل کیږي. هند خارجه وزیر دا هم ویلی دی که چېرې کلبوشن په سزا عمل وشو نو هند او اولس به د یوې منصوبې تر مخه قتل ګڼي. سوشما سوراج وایي که چېرې کلبوشن یادوف مرګ سزا باندې عمل کیږي نو دا به یوه منصوبه وي. دغه شان هند کورنینو چارو وزیر راجنات سنگ هم ویلی دی پاکستان د هند بدنامه کولو لپاره د هر څه کړی دی.
کلبوشن یادو کا سپائی ہونا تو میں مانتا ہوں کہ جب ان کے پاس ویلیڈ انڈین پاسپورٹ تھا تو اس کا پرشن ہی نہیں کھڑا ہوتا، اور یہ پاکستان کے ایکشن کو یہ سیدھے ایکسپوز کرتا ہے.
راجنات سنگھ وائی چھ کلبوشن ہندی وغیرے دے او ورسرا پاسپورٹ ہم وہ، او دا پاکستان لخوا د دې جاسوس ظاهرول د پاکستان نیت ښکاره کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بل خوا ویلی دی چې پاکستان د ترهګرۍ نه ټولو نه زیات متاثره هیواد دی، او که څوک دلته ترهګرۍ کوي نو هر حال به ورته سزا ورکولی شي.
اگر اس ملک میں ٹیررزم کی کوئی شخص یا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ جو ہے وہ سرپرستی کرتا ہو تو ہمیں حق حاصل ہے کہ جو بھی ہمارا قانون ہے اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہے استعمال کریں.
خواجه آصف وایي چې پاکستان چې د ترهګرۍ نه ټولو نه زیات متاثره دی، که چېرې دلته څوک ترهګرۍ کوي نو قانون تر مخه به ورته سزا ملاویږي. پاکستان کې مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي کلبوشن یادوف معاملې باندې پارلیمان په اعتماد کې اغستل ضروري وو. دغه شان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي د دوی ګوند د مرګ سزا خلاف ده.
تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہم سزائے دس ڈیتھ سینٹنسز جو ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. وی ڈونٹ بلیو ان دی ڈیتھ پینلٹی.
بلاول بٹو وی د دوی ګوند د مرګ سزا خلاف ده او په دې یقین نه ساتي. بلخوا کامی سلامتی مشیر جنرال ریټایرډ ناصر جنجو ویلی دی پاکستان او هند دوه ایټمی طاقتونه دي او ټول عمر دښمن نشي پاتې کېدی، او دوه هیوادونه د خپل مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي، او نړۍ هم په دې کې خپل کردار ولوبوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی،
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
رانو خضرمنو اوریدونکو د جیوار رادیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو لومړی راپور واوریدو، زو د بل راپور ولوري ته چې د پاکستان د هوایی ځواک لپاره د یو نوي ټولۍ د فارغېدو مراسمو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د هر ممکنه ګواښ په مقابل کې د ځواب ورکولو وړتیا لري. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي ریاض حسین د سیمې څخه په خپل راپور کې.
د پاکستانی ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې هندوستان دغه بیان د سیاسي دباو له وجې ورکړی دی. ماهرین وایي چې په نږدې ورځو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې اضافه حسینات دغه اټمي هیوادونه جنگ طرف ته لاړ شي. دوه ورځې وړاندې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د هندوستان د نیوي افسر کلبوشن یادیو ته د پانسې سزا اورولې وه چې ورباندې د پاکستان د بلوچستان صوبې دننه د ترهګرۍ او جاسوسۍ تورونه لګېدلي وو. ماهرین وایي چې دواړه ګاونډي هیوادونه اټمي وسله لري او په کار ده چې د مذاکراتو د لارې خپلې مسلې حل کړي. په دې هکله د سویلي ایسیا د هلو ځلو ماهر سردار احمد یوسف دوی وایي چې په پوری توګه د دواړو هیوادونو مذاکرات شروع کړي.
هندوستان پاکستان کې د دنیا د نړۍ تقریبا دریم د خلک پاتې یو او د بده مرغه ځای کې چې تاسو نه هم تاسو هغه کې د ګورنو مخونو سیاسي او عسکري قیادت په کار دي چې خپل ټول مسلې او سټینډینګ مسلې کده هر څه مسلې چې دا بل ډیر د لوژنه مظاهره کول په کار دي د ډیپلوماسي او د سفارت لارې نه راوړل د هندوستان سره سره چې ونه د پاکستان سره سره
یاد دی چې هندوستان په پاکستان باندې د غیر ریاستی عناصرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، خو پاکستان وایي چې هندوستان په پاکستان کې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړ دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، د عفو نړیوال اداره یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې چین کې اوس هم د خلکو د اعدام شمیره په نړۍ کې د ټولو نورو هیوادونو څخه لوړه ده. دوی وایي چې د چین، بیلاروس او ویتنام حکومتونه د اعدام شویو کسانو شمیر هم نه خپروي. په پاکستان کې بیا په 2018 میلادي کال کې 83% دغه شمیره کمه شوې ده، که څه هم 386 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې اووه اتیا کسانو ته د مرګ سزا عملي شوې هم ده. ارشد حسین پرې دا راپور رسولی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلی چې کال 2014 کې پاکستان کې د مرګ په سزا د عمل درآمد په شرکه کې 83% کمی راغلی دی، خو په دغه شمیره کې د کموخ باوجود پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات تیزندی ورکوونکو ملکونو په فهرست کې اوس هم شامل دی. د بشری حقوقو د سار د نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل د رپورت مطابق د پاکستان غوندې ملک کم چې کال 2015 کې د 385 ورکولو سره د 500 ملکونو په لومبي قطار کې شامل وو، تیر کال د 80 کسانو د مرګ په سزا عمل درآمد کړی وو. یعنی د کال 2015 په مقابله کې کال 2014 کې 201 کم سلويخ کمی 85 ورکړی دی. د امنیسټی انټرنیشنل رپورت مخکې لیکي چې د فرانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد په شمیره کې د کمی باوجود پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات فرانسیانی ورکوونکو هیوادونو په فهرست کې اوس هم شامل دی. او رپورټ زیاتوي کوم تنانو ته چې فرانسیانی ورکړی شوی دی هغوی کې لږ تر لږه څلور تنان داسې وو چاته چې د پوځي عدالتونو لخوا سزاګانې اورولې شوې وې. پاکستان کې پوځي عدالتونه کال 2015 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروستو د دوو کالو د میاد دپاره جوړ کړی شوی وو. او دې دوران د پوځي عدالتونو لخوا 133 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وې. پاکستان کې د بشري حقونو خپلواکه تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر ډاکټر مهدی حسن کال 2018 کې د هیواد دننه د پانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد په شر کې د کمی لویه وجه د غربي جمهوریتونو لخوا په دې اړوند پاکستان باندې فشار خایي او زیاتوي
کمی ہے، لیکن جن کو سزا ہو چکی ہے اس میں جب تک پالیسی نہ بنائی جائے، پارلیمنٹ بنائے پالیسی یا صدر وہ معافی دے انہیں، اس وقت تک جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے ان کو یہ سوچنا کہ وہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی.
ہغوی کمی راغلی دے خو ہغ کسان چاته چی د عدالتونو لخوا د پانسیانو سزاګانی اورولی شوی دی اوس دا سوچ کول چی گنی دغه خلق با نتی زندگیږي د وخت نه به مخ کی خبره وی. پاکستان کې د پانسیانو په سزا لګیدل بندیز ختمیدل او تر هغه ته د سزاګانو ورکولو د پاره د پوځي عدالتونو جوړښت مخالف سیاسي ډلې او د بشري حقوقو کارمندان غندي او د ریز روړي چې د پوځي عدالتونو لخوا د پانسیانو سزا هیواد کې د تر هغه مخه نیولو کې ناکام شوې ده.
سینٹرل پنجاب ہے، اس میں یہ دعویٰ تھا کہ یہاں ٹیررسٹ نہیں ہے یا ٹیررزم نہیں ہے، لیکن جو واقعات حال ہی میں کچھ دنوں میں ہوئے ہیں پچھلے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے حکومت کا یہ.
او ڈاکٹر مہدی حسن ڈیو ریڈیو توائی د هیواد هغه خارونه کم چې تر اوسه د ترهګرۍ نه محفوظ او پاک ګڼل کېدل هلته تر سره شوې د ترهګرۍ روسته پیخې خای چې د مرګ سزاګانې د ترهګرو په مخه نیولو کې ناکام شوې دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل د رپورټ تر مخه تیر کال پاکستان کې 300 نه زیات کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وې چې پکې نابالغ او په ذهني توګه معذور کسان هم شامل وو. او د کال 2014 تر ختمېدو پورې د 6000 نه زیاتې د مرګ د سزا قضیې د اورېدنې لاندې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نو خبرمنو اوریدونکو، د ډیوراجو خبری خبرونه دوام لري او نور راپورونه هم لرو چې تاسو به په خبرونه کې وړاندې کوو. زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د دوشنبه په ورځ سېنات کې د اساسي قانون د عملی کولو د ورځې لمانځلو پر مهال په دواړو د پوځ مشرانو او سیاسي مشرانو باندې سخت نیوکې شوې دي چې دوی نه دي توانېدلي د پاکستان اساسي قانون اپلای کړي. تاسو نور تفصیل پیر ولایت شاه د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په دې موقع سنیټرانو ملک کې د فوجي مداخلتونو او د آئین د سرغړونو د واقعاتو ذمهوار فوجي جرنیلانو سره سم د ملک سیاسي قیادت هم ګرځولې دي. خو د عوامي نشتلګون سنیټر الیاس بلور د فوجي کودتا په معامله د سیاستمدارانو نه زیات ذمهوار د فوجي جرنیلانو اقتدار کې د راتلو خواهش ګڼي.
نو ما مطلب دې دې کې دا دې کې شک نشته چې سیاستدان هم پکې سم ټایم ویلکم ویلې دې دی وتا. خدای دې چې زیات کار سي دي هغه دا ډکټېټرانو ډکټېټرانو خپل ایکسټینشن وختو هغه دا مونږ تباه کړی دی، آئین یې تباه کړی دی. او شکر الحمدلله مونږ آئین حالت تر راوستو یو پکې دا دی چې دا تحقیقاتو لپاره دهشتګردو لپاره موږ پکې آئین امینمنٹ وکړو خو دا چې هغه امینمنٹ چې دی ملکی فورس هغه ډېر ضروري و بلې چې دا چې آرمی نه وو نو د دې ته سزا څوک نشي ورکولې.
د دستور ورځ منځلو په مناسبت سره شوې دغه بحثونو کې سینیټ ته د قومي اسمبلی برابر اختیارات ورکول غوښتنه شوې ده او ورسره سویلي پنجاب یوه بېله صوبه جوړولو او ملکی آئین تعلیمي ادارو او په خصوصي توګه فوزي ادارو د نصاب لازمي برخه جوړولو مطالبات هم مخې ته راغلي دي. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې ریاست لا تر اوسه پورې د آئین ماتولو ذمهوارانو په ضد څه کاروایي کولو کې د ناکامۍ سره مخ دي او د زیاته کړې ده چې دوی د کال 1903 آئین ډېرې برخې اوس هم د وړو قومیتونو په ضد ګڼي او بلوچ ملتپاله سینیټر جانزیب جمال دینی هم دا نظر لري چې ملکی آئین د وړو قومیتونو مشکلات هوارولو کې د ناکامۍ سره مخ دی.
سوک جن ماورہ آئین جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اقدامات جو ہے نا نہایتی ریگریٹیبل ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے.
دے وائی چی دا بدا مرغا موجودہ آئین پر خلاف اقدامات کی گئی اور دے دا مخنیوی سا اثار پا نظر نرازی او دا چې ټول ملکی ادارې د زړه نه هڅه وکړي نو هم دا آئین د ټولو قومیتونو د حقونو تحفظ ضامن ثابتې دلی شي. سرګند دی وی چې د پاکستان له تاریخ کې د نیمې نه زیات وخت فوجي جرنیلانو ملکی اقتدار باندې په زور قبضه کړې ده او بیا حکومتونه کړي دي او مهمه خبره دا ده چې فوجي کودتاو ته بیا وروستو ملکی عدلی او پارلمان هم د جایز اقدام سند ورکړی دی. موجوده وزیر اعظم نواز شریف واک کې د راتلو نه پس پخوانی فوجي ډکټیټر مشرف خلاف په ملکی تاریخ کې په لومړي ځل د آئین ماتولو په تور د غداري مقدمه شروع کړې وه خو بیا هم موجوده حکومت مشرف ته د ملک نه د بهر تلو اجازت ورکړی وه او مشرف اوس د دغه مقدمې نه لکه د سپین باز آزاد ګرځي او په بهرني هیوادونو کې د خپل خوخي جون تیروي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کمای زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو د جیو راجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. په څو شیبو کې به راځو او تاسو به د پنځو دقو نور خبرونه هم وړاندې کوو او په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو. د ملال یوسفزئی د ملګرو ملتونو لخوا د سولې استازي ټاکیدلو په مناسبت هم راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو چې افغانستان هم پرې غبرګون ښودلی دی او هرکلی یې کړی دی خو دا سخکاری چې د پاکستان حکومت پرې خاموشه پاتې شوی دی. بلې خوا د زاخیلوال چې د افغانستان په پاکستان کې سفیر دی هغه هم د کډوالو په بیرته ستنېدو باندې خبرې اترې کړې دي. هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ماما قدیر چې د بلوسانو د بې درکه بلوسانو د مبارز دی هغه به هم تاسو ته خپل خبرې وړاندې کوي. خپل غبرګون به تاسو ته څرګندوي. دغه ټولو ته تاسو هم په تمه اوسئ. تاسو ته به یې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ډیو راډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو ته یو ځل بیا په دې خپرونه کې هرکلی وایو. نن د سه شنبې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
هند وایي پاکستان کې پخوانی پوځي ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورکول به بدې نتیجې ولري. د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج وایي
سوشما سوراج وایي که چېرې کلبوشن یادوف مرګ سزا باندې عمل کیږي نو دا به یوه منصوبه وي.
د پاکستان وتلی ورځپاڼې ډان د ملګرو ملتونو لپاره د ملالا یوسفزئی د سولې استازي په جوړېدو په حکومتي خاموشۍ نیوکې کړې دي. اخوا کابل د ملالې د نوي رول تود هرکلی کړی.
ملالا یوسفزئی د افغانستان او د افغان ولس په تیره بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپله سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله.
او د بدرک بلوچستانو لپاره غا کوون کې ماما قدیر وایي تیر شپږ سکالو کې ریاست نږدې لزر بلوچستان وجل او 15 دیر زره بدرک کړی دي. نو وړي وایي عملیات د بلوچ او پښتون پر ضد روان دي.
ضرب ازبو پښتون لاره په بلوچ لاره او دار د فساد کې هم بلوچ پښتون کاروبار باندې دی دی اثر ډیر اچولې دي. ګرد دکاندار بیکار ناس دي.
سرټی کی تاسو واوریدل وز خوښی د مهمو خبرونو لنډیزته.
هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې کچيري کلبوشن یادیفته د مارک سزا ورکړه نو ډيري ناوړې پایلې بل ځان سره ولري. پاکستانی چارواکي وایي چې کلبوش سودیس یادیو د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د عملیات په ترڅ کې نیول شوی دی. هغه هند ته جاسوسي کوله. خو د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج وایي په دې سره پاکستان غواړي د ترهګرۍ پر ضد خپله پالیسي پټه وساتي.
ملګرو ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی ته د سولې استازې انعام ورکړی دی. د پاکستان وتلی ورځپاڼه ډان په خپل یو اداریه کې وایي چې پاکستان د ملالا یوسفزئی په دغې لویې لاسته راوړنې ډېره خاموشه پاتې شوی دی. بلې خوا د افغانستان حکومت د ملالا یوسفزئی د استازیتوب تود هرکلی کړی دی.
د افغانستان او متحده ایالاتو ځانګړو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې هغه سیمې بیرته له داعش څخه نیولې دي کوم چې د 2015 میلادي کال راهیسې لاندې کړې وې. د امریکا غږ خبریال د چین ولسوالۍ لرو پرتو سیمو ته تللی او هلته یې له داعش څخه پاتې ویجاړ شوي کلي او کورونه لیدلي دي. افغان چارواکي وایي په دغو لس ورځنیو عملیاتو کې د داعش په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د کلي د خلکو تر 200 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي او په سلګونو کورنۍ نورو خوندي سیمو ته کډه شوي.
په پاکستان کې د بلوچو د حقونو مبارز او د بيدرک بلوچانو لپاره د سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ تور لګولی چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ پوځي عملیات روان وي او هغه خلکو سره هم تشدد کیږي چې د سرشمیرنې څخه انکار کوي.
د عفو نړیواله اداره یا امنستي انټرنیشنل وایي چې په چین کې اوس هم د خلکو د اعدام شمیره لوړه ده. د یادې ادارې لخوا په یو خبر شوي راپور کې راغلي دي چې په نورو هیوادونو کې بیا د 2018 میلادي کال په اوږدو کې یو په درې برخه دغه شمیره ټیټه شوې ده. د عفو نړیواله اداره د اعدام له سزا سره په هر ډول حالاتو کې مخالفت کوي. دوی وایي چې د چین، بیلاروس او ویتنام حکومتونه د اعدام شویو کسانو شمیر هم نه خپروي. اخوا د امنستي انټرنیشنل د راپور لمخې پاکستان کې د مارک د سزا په ورکولو کې د کموالی سره سره اوس هم پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې پکې تر ټولو زیات د مارک سزاګانې ورکول کیږي. امنستي انټرنیشنل وایي د پاکستان په څیر هیواد چې کال 2015 کې 326 کسانو ته د مارک د سزا ورکولو له امله د لومړي 5 هیوادونو په کتار کې شامل و، تیر کال یې 80 کسانو ته د تېزندې سزا ورکړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو د ډی ورډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو، څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې ویل چې د پاکستان وتلی ورځپاڼې ډان د ملګرو ملتونو لپاره د ملالی یوسفزی د سولې استازی ټاکلو په تړاو حکومت خاموشۍ باندې نیوکې کړي دي، خو د افغانستان حکومت د ملالی د نوي رول تود هرکلی کړی دی. په دې حقله د حکملوان راپور تاسو ته د کابل څخه وړاندې کوو.
د افغانستان پوهنی وزارت ملګرو ملتونو کې د ملالی یوسفزی د سولې او د تعلیم په برخه کې د استازي په توګه د ټاکلو د پریکړې هرکلی وکړ. د پوهنی وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس کبیر حکمل له ډیوې سره په خبرو کې د ملالی یوسفزی د نړۍ په کچه ښوونځیو ته د نجونو د تلو مبارزه وستایله.
ملالی یوسفزی دی افغانستان او دی افغان ولس په تیر بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپل سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله. د دې استازولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په شان د هغو ملتونو استازولي ده چې هر ورځ یې زرګونو نجونې دغه خطرونه په ځان قبلوي او پوهې او علم ته د رسېدو لپاره د ښوونځي لار نیسي.
کبیر حکمل په ملګری ملتونو کې د سولې او د تعلیم په چارو کې د ملالی یوسفزی ټاکلې د افغان ولس استازي وبلله او زیاته کړه ولسونه غواړي چې د تعلیم له لارې د نړۍ ملتونو سره زیان سیال کړي، او په وینا یې ملالی یوسفزی کولای شي چې په ملګری ملتونو کې د دې سیمې ښه استازیتوب وکړي.
د ملالی یوسفزی ټاکل هلته اول دا چې د خپل ولس د وطنې یو استازي هلته بولو. موږ افغانان دا یو پیغام بولو نړیوالو ته چې موږ په هر ډول شرایطو کې پوهنه لار خپل کړې ده. موږ غواړو د مثبت پرمختګ لارې له نړۍ سره سیالان شو، او ملاله په دې ډول سره زموږ د ولس، زموږ د خلکو او د دې خطې ډېره ښه استازولي کولای شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیدرېشن د رهبرۍ شورا غړي عبدالستار حیات د بشري حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ملالی یوسفزی د مبارزې او په ملګرو ملتونو کې د سولې د سفیرې په توګه د هغې انتخاب یې پر ځای پریکړه وبلله.
دا زمون خورګان شي او وی د تعلیم او یا مثلا په نور اجتماعي فعالیتونو کې دوی فعال وندې اخلي او غزمن کارونه کوي، د دوی تشویق کیږي، دوی دعوی کوي، غوښتنې کوي چې دوی باید د نارینه سره مساوي حقوق ولري. دوی په خپله د ځان آماده کې چې خپل ورته او په ذریعه خپل حقوق واخلي او د نارینه نه ته مخ شي. او دغه د سولې استازي له خپل شوی توکل کوي چې په دې باور هم چې دا په خپله ملالی خور او په نورو خوند باندې ډېر مثبت اغیز ولري.
نو نسکلنه ملالی یوسفزی چې د پولي حقیقت دی پاکستان د سواد سیمه اوسیدونکو ده، 13 ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د سولې او د تعلیم د سفیر په توګه انتخاب شو. ملالی یوسفزی ته د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د یو ځنګړي غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو لوري تود هرکلی وویل شو، او د نجونو د تعلیم او له نارینه وو سره د هغوی د مساوي حقونو په اړه د ملالی یوسفزی له فعالیتونو څخه قدردانی او ستاینه وکړه. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزی په کال 2012 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا ایالت د سوات ضلع د منګوري په ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه مرګوني وسلواله حمله کې له دې عمله ټپي شوه چې د نجونو د تعلیم او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یې مبارزه کوله. ملالی یوسفزی د درملنې لپاره برتانیا ته واستول شوه، او له درملنې وروسته د صحت په ښه کېدو سره یو ځل بیا له هغه ځایه د نړۍ په کچه د نجونو د تعلیم او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو واورېدل، ملالی یوسفزی د ملګرو ملتونو لخوا د سیمې او نړۍ لپاره د سولې د استازي په توګه نومول شوې ده. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د دغه اقدام تود هرکلی کړی، خو د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې موضوع تر اوسه چوپ پاتې شوی. په دې اړه نورحال احسان محمد خان په خپل راپور کې درکوي.
د ولسو کلونو په عمر کې د نوبل نړیواله امن جایزه ګټلو وروسته د ملګری ملتونو لخوا په نړۍ کې د امن سفیر ټاکل کېدل یقینا چې د غونډې نړۍ لپاره یو لوی خبر دی، خو د ملالی یوسفزی خپل وطن لپاره بیا نور هم د ویاړ کولو یو لوی موقع ګڼل شي. د ملګری ملتونو لخوا ملالی یوسفزای ته د لوی اعزاز ورکولو په وخت چې نړیواله میډیا هم پرې راپورونه خواره کړي، خو خپل د پاکستان حکومت او میډیا د غلوی خبر اولی دومره مهم و نه ګڼلو، اولی د ملاله د خپل ملکی وګړو لخوا د خوشحالۍ سرګندونې مخې ته رانغلې. په دې حق لا پروفیسر خادم حسین وایي،
مثبت عکس العمل مخې ته راغلی و، او د پاکستان د حکومت د غاړې نه او د پاکستان د ریاستي حلقو د غاړې نه او د میډیا د غاړې نه څه دومره لوی عکس العمل مخې ته راغلی. د بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې چې د کوم جماعتونو یا کوم ګوندونو په اقتدار کې دي، نو د هغې نریټیو یا فکري بیانیه هغه نه د ښځو په حق کې ده او نه د قامي شعور په حق کې ده. د دې د وجې نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې حکومت او د هغې حکومتي ادارې هم خاموشه په هر حال پاتې شي.
په سوشل میډیا چې ځای په ځای د ملالی یوسفزای د ملګري ملتونو د امن سفیره ټاکل کېدل د ستاینې وړ او د خوشحالۍ خبر ګرځولې شوې، خو په سوشل میډیا دغه ډول لیکونه او عکسونه زیاتره د هغه پښتنو لخوا خواره شوي چې کوم د هیواد نه بهر وسیږي، خو په هیواد کې د ننه خپل ملکی وګړي زیاتره تر اوسه د دې بې خبره پاتې شو چې ملالی یوسفزای دومره لوی اعزاز ورکول شوی، او کېدې شي چې وجه هم دا وي چې په ملکی میډیا دغه خبر ته کوم ځای نه دی ورکړل شوی. د ښځو د حقوقو لپاره د غیر حکومتي سازمان خویندکور یو کارکونکی لیلا شانواز وایي، په کار وا چې په دغه موقع مونږ د ملالی یوسفزای د ستاینې حق تر سره کړی وي.
نو زه خو ګڼم چې لکه دا زمونږ د ټولو لپاره باعث فخر او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د پاکستان کې ډېر ډېر ملکونو کې اکثر مونږ د پاکستان نوم واخلو نو مونږ خلک نه پېژني چې دا پاکستان کوم ملک دی، نو مونږ د چا چا ریفرنس ورکو. خو اوس که مونږ وګورو مختلف ځایونو کې مونږ د ملاله ریفرنس ورکولی شو چې مونږ د ملاله د ملک سره تعلق لرو، نو زه خو په پرسنلي ډېره زیاته خوشحاله یم. خو بل که مونږ وګورو نو هغه څنګه چې لکه نېشنل لیول باندې زمونږ ګورمنټ ته یا زمونږ خلکو ته هغه ستاینه کول پکارو او هغه د زړه نه یو خراج تحسین ورکول پکارو، نو هغه قسم سیز ماته په نظر را نغې.
ملاله یوسفزای چې په سواد کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت د جنکو تعلیم د پره بغیر د کومې ویارې خپل مبارزه روانه ساتلې وه، او په نړۍ کې د نوبل امن جایزه ګټونکې تر ټولو کم عمره ده. د 19 کلونو په عمر کې چې ملالی یوسفزای د ملګری ملتونو لخوا د غونډې نړۍ د پاره د امن سفیره وټاکل شوه، سړنکاران وایي د هیواد د پاره د هغه غوره او د ویاړ کولو جوګه پیژنګلو ده چې کومه د ملالی یوسفزای د فکر او مبارزې په بدل ترلاسه شوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو عزت منو اوریدونکو، تاسو د احسان محمد خان څخه د غراپور واوریدلو چې د پاکستان اخبارګون یا هر کلی تر داده ما د ملالی یوسفزای په دې پریکړې باندې نه دی شوی، خو ملګرو ملتونو د پاکستان سوات سره تعلق لرونکي د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزای ته د سولې استازي د ټاکلو دغه یو ویاړ ورکړی دی. چې تاسو تفصیلات د دغه غونډې چې د ملګرو ملتونو کې پرون تر سره شوله بختور شاه ورکوي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګټرس ملاله یوسفزای ته د امن د سفیر جایزه ورکړه.
It takes great pride and pleasure to me in proclaiming Malala Yousafzai a United Nations.
دا زما د پاره ډیره د ویاړ او خوشاله خبره ده چې د امن د پیغام رسولو کار د ملګرو ملتونو لخوا ملاله یوسفزای ته ورکوم.
په دې موقع په ملګرو ملتونو کې طالب علمانو او د نړۍ یو شمېر سفارتکارانو د ملالی یوسفزای د امن د سفیر په توګه تصدیق وکړو. 19 کلنې ملالی یوسفزای د ګل پورز د امریکای نیویار خار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خپل پیغام په پاکستان کې د خزو او جنکو په تعلیم د خصوصي توجه ورکولو سره پیل کړو.
I'm hopeful and I encourage all young girls there that you need to stand up as well, you need to believe in yourselves.
زه هیله مند یم او هلته په نورو پیغلو هم غږ کوم چې تاسو هم راپاڅئ او په ځان باور وکړئ او هم تاسو د بدلون استازی یې. که تاسو په خپله راپا نسیدئ بدلون نشئ راتلی.
ملال یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو لخوا په سوات کې د جینکو د تعلیم د مبارزې په سر د ویشتلو وروستو د نړیوالو مطبوعاتو د سر خبر جوړ شو. ملال یوسفزی په دغه برید کې سخته جوبل شوې وه، خو د جوړېدو نه پس په کال 2013 کې د خپل پلار په مرسته د ښځو د تعلیم او ترقۍ دپاره د ملالا فنډ په نامه اداره جوړه کړه. کال 2014 کې ملالا ته د 19 کالو په عمر کې د امن دپاره د نړۍ تر ټولو لوی انعام نوبل پیس پرایز ورکړی شو، چې په دومره کم عمر کې دغه جایزه چا تر اوسه نه ده ګټلې. د هغې وروسته ملال یوسفزی د ګردې نړۍ دورې پیل کړې او د ښځو د تعلیم او ترقۍ دپاره یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. نوموړی په نړیواله کچه د پناګزینو کشاله هم راپورته کړه او د لبنان، اردن او شام تر څنګ د ګردې نړۍ بې کوره شوي ماشومانو او ښځو د حقونو او تعلیم دپاره یې غږ اوچت کړو.
که تاسو چیرې د شام د یو ماشوم څخه پوښتنه وکړئ چې ستا ارمان څه دی، نو هغه به درته وایي چې زه یو ډاکټر یا استاد جوړېدل غواړم او خپل تعلیم پوره کول غواړم. زه خپل وطن ته بیرته تلل غواړم. دغه د دوی ارمانونه دي. دوی په خپل وطن کې امن غواړي، کوم ته چې مونږ ځکه پام لرنه نه کوو چې مونږ په خپله په امن کې ژوند کوو.
په ګرده نړۍ کې معیاري تعلیم او امن د ملال یوسفزی د پیغام اساسي ټکی دي، چې نوموړی به په راتلونکي وخت کې د دې دپاره خپلې هلې ځلې نورې ګړندۍ کوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زو یو بل مرکې ولورې ته دا مهال چې د بلوچستان سیمې سره تعلق لري. په پاکستان کې د بلوڅو د حقونو مبارز او د بیدرکه بلوڅانو لپاره د سازمان مرستیال مشر او غږ پورته کوونکی ماما قدیر بلوڅ تور لګولی دی چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ پوځي عملیات روان وي او هغه خلکو سره هم تشدد کیږي چې سرشمیرنه کې برخه نه اخلي. نن د ډیوه راډیو سره یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي دي چې د کال 2000 څخه تر اوسه پورې تر 10,000 پورې بلوڅ فعالینو مړی موندل شوي دي او تر 15,000 پورې نور بېدرکه دي. نور تفصیل یې تاسو د حمید سمسور څخه او د خپله ماما قدیر په غږ کې په دغه مرکه کې اوریدلی شئ.
اپریشن هر ورځ شروع دی، اوس هم دا مکران کې آپریشن دونی شروع دی کې تاسو مردم شماری والے نه کوي. دوی اوڑی هلته ټکئی، هلته بے عزت کوي او لاپتا کوي. هغه وای بھائی موږ هر کسان کې بے درک دی، هغه نوم هم شمار کړه. هر څوک د دې سه بار سوی دی بل صوبو کې ولاړې دی، هغه هم نوم تاسو مردم شماری کې شمار کړه. دوی نه کوي، هغه وای هغه نوم نه اچي. موږ مخبر نوم نه اچو. بیا فوجیان دی مخکې ایف سی او نوم پاکستانی فوج دی، هغه وړي د ټکۍ بې عزت کوي او آپریشن کوي.
ماما دا راته ویا چې څومره کسانو مړی تر اوسه پورې راغلي؟
ته اوس پورې دا 2019 نن پورې 8,000 کسان غو مشته لسټه مسته دلته لسټ ستار تا ته اشکاره کوم، ستا کیمرې ته اشکاره کوم. او 15,000 کسان لاپتہ دی بلوچ.
دا آپریشن ردول فساد دی، دا ودی ته تاسو په کم نظر باندې کو؟
مخکې ضرب عزبو اوس رد فساد شروع کړی دی. گرد با خلق دی وڑی آپریشن کې دا په بهانه کې دا دہشت گردان دی دا غدی، لیکن یو هم دہشت گرد نه دی. دا رد فساد عمل دی کې موږ دا دوه قوم پښتون بلوچ دا نه دی کې بل قوم دلته یو هم گرد محفوظ دی. دوی خپل کسان پنجابیان محفوظ کړی دی. دا ضرب عزبو پښتون لاړې بلوچ لاړې او دا رد فساد کې هم بلوچ پښتون کاروبار باندې دی دی اثر ډیر اچولې دی. گرد دکاندار بیکار ناس دی، خوف زده دی، خوف کې مبتلا دی. کاروبار نسته، یو شی نسته، هر ورځ خوف کې هر سړی مبتلا دی کې اوس ما وړي. شپې هم دوی ته آپریشن دی، کورو کې دوی محفوظ نه دي، نیم شپه کې راځي فوج دی، ایف سی دی، چھاپے لگئی، آپریشن کئی، رد فساد پر بہانہ خلق اوڑی د دے وجہ رد فساد مجھ دا پارا نہ فوجی عدالت صحیح دے، نہ رد فساد صحیح دے، نہ ضرب عصب صحیح دے، دا دو قوم چاہے پشاور کے دے چاہے بلوچستان کے دے، پشتون دے بلوچ دے دا غیر محفوظ دے، د دے وجہ مجھ ہر کل احتجاج کو کہ تا گو کہ مجھے بار بار دا سوال راضی کہ استاسو پشتون اور بلوچ غدے حکومت اغوئے دے، لیکن اغوئے تے اختیار نست، دوگر دا بے اختیار دے، چاہے وزیر اعلیٰ دے بلوچ دے چاہے پشتون خواہ خلق وزیران دے، لیکن دوی بے اختیار دے، دوی تے سر ایچ اختیار نست، اختیار دا دے فوج کے دے اور ایف سی سر دے
حکومت داوی چدل ته سیدا کم خل دی د چین او د پاکستان څخه کم اقتصادي راداري لیر را روانه ده، دا خلک چې دی دلته ناکام کوي، وای دوی د هند په خوشه باندې، د انډیا په خوشه باندې پر دغه باندې عملی کوي، دا ناکام کول غواړي، نو له دغه وجې دا خلک مزه نه دلته اپریشن راو پر کوي.
ګوره دا خو یو بهانه ده کې امریکې یا افغانستان یا هندوستان دا سی پیک ناکام کوي، یو شی نسته سی پیک غا 45 ارب روپے راغلی دی سی پیک پر نامہ تا، یو خدای روٹ بدل کڑی دی، دا روٹ مشتکار نی ور کئی کہ نہ دا نہ بلوچ بیلٹ ترازی نہ پشتون ایریا تزی، یو خدا مخالفت کئی خلق کے دا روٹ تا سو سمک دل ترازی، بل دا دے کہ دا پیسے راغلے دے دا پنجاب باندے خرچئی، پنجاب جوڑی دا پنجاب جوڑ کرے دے بلوچستان کے نن پورے یو بیلچر نہ دے لگے دلی، دا ماز بہانے دے کہ بلوچ پشتون نے پریش دی، دا دروغو نہ وائے، یو شای نستا دوی کار نہ کئی، دوی پیسے آخست دے او پنجاب باندے خرس کئی، نور یو شای نستا
دیر منا نا مرسر دکھو
دیر مہربانی استا
درنو اردوونکو په پاکستان کې د افغانستان سفیر د افغان کډوالو د یو کمپ د لیدنو پر مهال وویل چې نور بل پاکستان څخه د کډوالو د وخت اوږدیدو په برخه کې له پاکستانه مرسته نه غواړي. د ډاکټر عمر زاخروال د خبرو نوټ زیات به د مدثر شاه په راپور کې واوري.
مطبوعاتو سره خبرو کې دوویل مونږ اوس دلته د پاکستان د حکومت یا نورو ادارو سره د افغانانو په ستونزو او دیته د مراعات ورکولو لړکی خبرې اترې نه کوو، بلکې خواهش مو ده چې افغانان خپل وطن ته په عزت واپس لاړ شي.
په کډوالو کې بعض مونږه دادې چې د افغانستان د حکومت وسنۍ موقف تشویقول د کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راشي، هغه پخوانی موقف نه دی چې پاکستان سره په دې باندې بحث وکړي چې یاره کډوالو ته دلته کم سہولتونه ورکړل شي، نه مونږ د کډوالو بیرته تک وړو چې په دې کې باید روښانتیا موجوده وي، مگر نور ستونزې په دوه اړخیزو اړیکو کې نور ستونزې لرو.
زیاتې د تیر کال جون نه وړاندې هم یو این ایچ سی آر د تن په سر $200 ورکولې، خو بیا یې دا 400 ته جګې کړې، او مقصد یې دا و چې زیات افغانان واپسۍ ته تشویق شي، خو دغه شمېره د زرګونو نه لکونو تنانو ته اوچته شوه چې اوس یې د یو این ایچ سی آر چارواکو لپاره پوره کول ګرانه ده. خو وایي افغان حکومت واپس راتلونکو ټولو کډوالو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، او دای به دغلته په آرام خپل ژوند یو ځل بیا شروع کی. او د یو این ایچ سی آر ویان د میرمن شاندانه سعد ډیو راډیو ته وای دلته نه هر ورځ تر سلو پورې کورنۍ واپس افغانستان ته ځي.
ریپیټریشن چې دی دا 3 اپریل ته شروع شوه دی، 3 اپریل د دې میاشت دی، دوران کې په ایوریج باندې دا سه یو سل فاميلي دی آی واپس سی، ټوټل چې اوس پورې نن تاریخ پورې چې سانه بندیان تلی دی هغه یو شپک سوا فاميلي تلی بوي، یو درې زره انډیویډوالز به تلی وي.
او وای د تیر پسیر هر افغان ته د سفری اخراجاتو لپاره یو این ایچ سی آر $200 ورکي. او په دغه موقعه افغان سفیر په یو شمیر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړې، او په دې خوشاله چې د یوې میاشتې د پولي د بندېدو نه پس یو ځل بیا پرانستل شوې ده. خو وای افغان حکومت د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخې د ازغن تار لګولو سره موافق نه دی.
د ډیورنډ په کرخه باندې کنفرنسینګ چې روان دی هغه سره موږ هیڅ نو توافق نه لرو، حتی د دوه ملکونو د اړیکو په ګټه نه بولو، عام کې د خلکو په ګټه باندې نه بولو،
په یوشتمه صدۍ کې د خلکو ترمنځ باید دیوالونه چې نړیږي دلته نه چې باید دیوالونه جوړ شي فنسونه ایجاد شي دیخوا اخوا ته څوک دی یو خلک دی یو قوم دی د ترهګرۍ د مخو نیولو لاره دا نه ده چې موږ په منځ کې دیوالونه جوړ پالیسیو ته باید تغیر ورکړو
او زیاته یې کړه که د دواړو حکومتونو ترمنځ په بېلابېلو موضوعاتو د نظر اختلاف رامنځته کیږي باید دې کې تجارت ته نقصان ونه رسي او که هر څومره هم حالات توجن شي تجارتي لارې نه دي تړل پکار ځکه چې دې سره د پولې د دواړو خواو ته پرتو خلکو ژوند تړلی دی مدثر شاه وایس آف امریکا ډیو راډیو پېښور
ترن اردن کو او سم راجو ای بی نړی والی مسالې ته وروسته له هغه چې په سوریه کې د بشار الاسد د ځواکونو پر ضد باندې امریکا کروس توغندي وویشتل یو شمېر څېړونکي د امریکا په بهرني سیاست باندې نیوکې کوي چې ګواکې دوی د ځینو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ارباب محمود علي صاحب د مهال موږ سره په سټډیو کې دی، په دې اړه وروسته جزئیات څه دي؟
ډېره مننه ګران اوریدونکو چې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ په حق لا اوس د خارجه تګلارې په حق لا یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي. تېره اونۍ یا هفته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هغه لوز یو وار بیا تکرار کړو کوم چې د انتخابي کمپین په وخت سل ځله ویل دي.
I'm not and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States.
زه د ټوله دنیا صدر نه یم او نه جوړېدل غواړم. زه د امریکا صدر یم او د نن نه به د امریکا لومړی د تګلارې وي. خو تیرو سو هفتو کې پیدا شوې د نړۍ مسلو د ټرمپ امریکا لومړی د امریکا لومړی تګلارا د چیلنج سره مخ کړی دا. شام کې ممکنه کیمیایي حمله صدر ترامپ د صدر بشار الاسد د حکومت په خلاف بمباری ته راپارول دي. د حمله امریکا د شپږو کالو راهیسې جاری شام کې خانجنګي کې د ورکړې دوه ته مجبور کړی دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې شام کې هوایی بمباری د صدر ترامپ د ارادو په حق له خلک ګنګس کړی دي. اخبار د دې د قانوني حیثیت په حق له هم سوالونه راپورته کړی دي او زیاتوي چې د صدر ترامپ د لومړی امریکا پالیسي چرته لاړله او دا چې داعش ختمول د خپل لومړی ترجیح بل د خپل لومړی ترجیح بللی وه او ویلی وو چې د چې امریکا به نور ملکونو کې حکومتونه نه بدلوي. نو بیا ولې شام کې بمباری وشوه؟ اخبار زیاتوي چې د خپل انتظامیه کې هم ګډوډې دي. خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن یورپ روس او نور ملکونو سره د داعش د ختمولو په تکلاره خبرې کوي او وايي ترجیح یې د داعش ختمول دي. خو اخبار لیکي چې اخوا د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیران نیکی هاله وايي شام کې د سیاسي جوړجاړې وړاندې صدر اسد لربا اقتدار پرېښودل وي. دغه سي په ایشیا کې د امریکې پوزي بیړې د شمالي کوریا ته نږدې ورغلې ده. دا د شمالي کوریا مطلق العنان مشر کیم جونګ اون ته یو سخت پیغام دی. خو په وایټ هاوس کې هم اهمې تبدیلې رامخته شوې دي، لکه د قومي امنیتي شورا یو اهم قام پرسته مشر سټیو بینن د خپل چوکۍ نه لرې کړی شوی دی. د بارنو چارو څېړنکارانو د دې ګام هرکلی کړی دی او ځینې خو دا فکر کوي چې صدر ټرمپ د مداخلت تګلاره خپله کړې ده. د ټرمپ د انتقالي ډلې غړی او د هیریټیج فاونډیشن څېړنکار جیم کارافانو وایس آف امریکا ته ویل دي چې دا به یې یو غټه غلطي وي. زما په خیال دا د مداخلت خارجه تګلاره نه ده. صدر یوازې دا خبره ښکاره کړې ده چې کله هم د امریکا مفاد ته خطر را پیدا کیږي نو دی به ګام پورته کوي. کارافانو وای صدر باراک اوباما به نور ملکونو کې د مداخلت په حق له ډیر د احتیاط نه کار اخستلو او صدر جارج دبلیو بوش باندې تور لګول کیږي چې د ډیر زیات مداخلت کړی دی. د ترامپ انتظامیه وای شام کې د بمباره مطلب دا نه دی چې دوی د حکومتونو بدلولو تکلاره بیا خپل کړی ده.